دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته محرکلی کو په دې خبرونه کې نن د مخکخو خزو نیس پروګرام وړاندې کیږي چې په ژوندۍ بڼه به یې اوري او همدارنګا د نیمې نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده دا اورېدلی شي. خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو. وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکا له یو لوړ پوړي هیئت سره په قطر کې مذاکرات کړي دي. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې د غور هرات په لویه لاره درې مسافر وشل شوي دي. او د سیمیاو نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ته د سعودي خبریال جمال خاشقشي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکا له یو لوړ پوړي پلاوي سره درې ورځني مذاکرات کړي. په دوحه کې چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري د خبرو له چهارشنبې څخه تر جمعې پورې دوام کړی چې د طالب بیان ذبیح الله مجاهد په وینا د افغانستان د مسلې د سوله ییز هواري پر لارو چارو پکې خبرې شوې. ښاغلي مجاهد په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا مذاکرات ابتدایي وو او کوم توافق پکې نه دی شوی. نوموړي د رسنیو هغه رپورټونه هم رد کړي چې ګوندې وسلوال طالبان د موقت حکومت رامنځته کېدل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې خبریالانو ته د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې د یو جوړجاړي په ته د رسیدو په برخه کې په احتیاط خوشبیني وښوده. بلخوا د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادۍ رادیو ته وویل که د سولې بهیر جدي تعقیب شي دا ممکنه ده چې تر انتخاباتو پورې حکومت او طالبان خپلو کې سولې ته ورسیږي. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورو په لړ کې تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلی. ښاغلي غنی پرون له خپل لومړي مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په دې اړه خبرې وکړې. د تر دې وړاندې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، سیاستوالو او د ښځو له استازو سره هم د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. په غور ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې د غور هرات پر لویه لاره درې تنه وشل شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا درې واړه قربانیان د ډایکونډي اوسیدونکي وو. د غور ولایت امنیت امارت سرپرست سید ضیا حسینی ازادۍ رادیو ته وویل چې د څلور نیمو بجو په شاوخوا کې په دوو موټرو باندې برید شوی. هغه موټر چې د ډایکونډي څخه د هرات په طرف باندې د غور په سیمه کې روانو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو برخو کې درې اتیا مخالف وسلوال چې یو ویشتنی د داعش د وسلوالې ډلې غړي دي وژلي او اته ویشت نورې ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل دواړو هیوادونو ته به ولاړ شي چې هلته له میشتو امریکایي پوځیانو سره له نږدې وګوري. ښاغلی ټرمپ د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ونه ویل چې کله به دې دوو هیوادونو ته ولاړ شي. له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر غوره شوی افغانستان ته یې سفر نه دی کړی او له همدې کبله په امریکا کې پر دې انتقادونه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاندوی نجیب دانش پرون ویل افغان کمانډو پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم له دوو خواوو د وسلوالو طالبانو پر ضد مځکني او هوایي بریدونه پیل کړي. دانش دغه راز وویل چې شاوخوا شپږ زره ځواکونه د مالستان او جاغوري لپاره ګمارل شوي او ټاکل شوي ده چې په دغو ولسوالیو کې پاتې شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ته د سعودي خبریال جمال خاشقشي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د په خپله هغه نه دی اوریدلی. جمال خاشقشي د تېرې اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې وشل شو. ترکیې امریکا او خپلو نورو لویدیځو متحدانو ته هغه ثبت شوي غږونه او نور شواهد سپارلي چې د سعودي په کونسلګرۍ کې د خاشقشي د وژلو پر مهال ثبت شوي. ډونالډ ترامپ پرون فاکس نیوز ته وویل چې د ثبت شوو غږونو په اړه پوره خبر دی. د نوموړي په وینا ثبت شوی غږ ډیر وحشتناک او له تاوتریخوالي ډاکټي د امریکا استخباراتو ویلي د دوی موندنې خي چې د جمال خاشقچي د وشلو امر د سعودي ولایت محمد بن سلمان ورکړی وو، خو سپینه مانی وی تر دې مهاله دارسونه نشي تاییدولی. ولسمشر ټرمپ ویلي د په باور محمد بن سلمان ته نږدې کسان د خاشقچي په وشنه کې لاس لري، خو د امریکا ولسمشر ویلي د غواړي له هغه اتحادي سره نږدې پاتې شي چې په خبرې په بیلابیلو مسلو کې ښه ثابت شوی. او د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر کوي. یو له ایراني چارواکو سره به د دې هیواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال د اټومي موافقې څخه په تیر اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جرمی هانت د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې تهران ته ځي. کته هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیرونه په خپل ریپورت کې ویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته شمن دی، خو امریکا پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړي. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر تهران ته تر خپل سفر مخکې ویلي و د 2015 کال اټومي موافقه په منځني ختیځ کې د ثبات لپاره مهمه ده، او څو چې ایران دا موافقه مراعات کړي لندن هم ورته شمن پاتې کیږي. دا خبره
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکخو خزو خبرونه د لړۍ په دوام او دی بلې فعال میرمنې معرفي ته د خبرونه تازه خرغ لاست وایم. په دې خبرونه کې تیرونه د داسې یو میرمنې سره آشنا شي وای چې د ماشومان لپاره خدمت کاوه، خو دا ځل د داسې یو میرمنې سره آشنا کیږي چې د خدمت ډیره برخه د خزو اړوند وضعیت ته ځانګړي کړي. د مشرانو جرګې د خزو او مدني ټولنو د کمیسیون مشره شفیقه نوروز خیل را سره په خبرونه کې ده. هغه د غزنی په ولایت د یک پولیس والی کې د دارالمعلمین په جوړولو کې مرسته کړې. اغلی نوروز خیل د ملي شورا د ګډې جرګې د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړې ده، او تر څنګ یې د میرمنو او نجونو د لاس د کړلو لپاره زمینې برابرې کړې دي. په دې برخه کې داغي ګڼ نور فعالیتونه د مخکې خزې د دیونی په خبرونه کې څېړو چلنې کمرغه زمونږ سره په خبرونه کې ده. سناتور صاحب، خبرونه ډېر زیات خیر راغلی ستړي
مشه
او مهرباني چې په خبرونه کې را سره درنوردون کورستل دي چې تاسو د اغلی نوروز خیل کار او ژوند سره آشنا شوي کولې سره په خبرونه کې هم ګډون وکړي. نوروز خیر صاحب، که تاسو خپل ځان معرفي کوئ نو کوم ځای به پیلوي؟
ډیر زیاته مننه لمړی تاسو استاسو تخنیکي همکارانو ته او محترم اوریدونکو ته خپل لیکي هیله وړاندې کوم. او استاسو له بلنه مننه ډیر زیاته. زه شفیقه نوروز خیل یم، د مشرانو جرګې غړي، البته د خزو د کمیسیون رئیس یم، او همدارنګ د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی هم یم، چې دغه کمیټه البته د دواړو مجلسینو لخوا نه ده، چې اکثریت غړي ښځینه دي، او دوه ورونه هم له موږ سره په دې کمیټه کې البته غړیتوب لري.
او د دې ترڅنګ په ټولنیزو هڅو به ورسته بیا خبرونه کې راځو. تاسو د فساد ضد موضوع ته اشاره وکړه، او د چې سړی در سره کم دي تر ډیره میرمنې مخکې لدی اوردونکو هم تر ډیره ویل دي چې د خزو کار چې د ډیره شفاف وي، دوی عاطفي حس لري. په دې برخه کې کوم میرمنې چې راغونډي شوی تر اوسه خپل هدف ته رسیدلې؟ تاسو د مبارزه کې څومره کار کړی دی؟
البته تر دا درې څلور کاله کېږي چې زه د دې کمیټې غړیتوب لرم. موږ په دې کمیټه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي، او ډېرې د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده. چې موږ البته په دې کمیټه کې په یو قانون باندې په طرحې باندې هم کار کړی و، چې هغه د اطلاع رسانۍ البته قانون چې اطلاعات رسوي، د هغو د مسؤلیت په خاطر باندې څوک چې اطلاعات رسوي، چې دا طرح هم له موږ سره ده. په دې راتلونکي کال کې به انشاءالله عمومي جلسې ته به یې وړاندې کړو، تصویب به یې واخلو، بالاخره به بیا کمیسیونونه کار ورباندې کوي، بالاخره
په دې هیله چې نتیجه ورکړي. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو ته ډېره د ښځو وضعیت سره سروکار لري، څنګه د دې کمیسیون مشره یې تر ډېره بشکا د ولایتونو درته راځي. په دې کابل کې د تاوتریخوالي سره مخ میرمنې یا دا چې دوی لاسته راوړنې هغې سره به سروکار لري، په دې برخه کې لکار
سره څومره آشنایی لري، څومره خوند ترې اخلي، څومره د ستونزو سره مخ یې؟
البته زه له هغه ورځې چې ملي شورا ته راغلی یم او دنده مې نیولې ده، په ما د ښځو چارو په کمیسیون کې غړیتوب درلوده، درې کاله د معاونې په صفت باندې وم، د مرستیال البته، او دا یو کال کېږي چې د رئیسې په صفت باندې وم. همیشه مې د ښځو د ستونزو سره، د ښځو مشکلاتو سره سروکار ولو. موږ د ښځو د ستونزو په خاطر باندې ولایاتو ته سفرونه درلودو، ځکه صرف دا د موږ کار په مرکز کې محدود نه ده، موږ باید ولایاتو ته ولاړو او هلته دغه میرمنو اهل احوال واخلو چې دوی په ډېرو ستونزمن حالت کې ځوان کوي. البته د دوی مشکلاتو نه باخبر سو، د دوی هغه ستونزې مشکلات له ځان سره راوړو مسؤلینو ته. البته
تاسو یوازې حال احوال اخیستې که بیا د حل کېدو لپاره هڅې هم کوئ؟ کړي مو دي؟
طبعا کله چې زو زحمت باسو په دې شرایطو کې یو منطقې ته، یو ساحې ته، یو ولسوالۍ ته، یو ولایت ته، البته هلته کله چې ستونزې راټولوو بیا هغه مسؤلینو ته چې سپارو. طبعا چې د دې پیګیري مو هم کړې ده او د دام تعقیب کړی دی چې څونه چې دا ستونزې حل سي. البته د ستونزو د حل په خاطر باندې او همدارنګه په دې خپلو کارو کې موږ زندانونو ته تللي یو چې هلته هم د موږ ښځینه او له ډېرو ستونزو سره مخ دي، هم د معیشت له حسابه هم داسې د دوی دوسیې په وخت نه څېړل کېږي، یا داسې وخت هم سوی د شکایتونه رسېدلي دي چې دوی له هغه فیصلې چې په دوی باندې محاکم کړي دي په هغو باندې دوی راضي نه دي، چې دوباره باید له سره غور ورباندې وسي. چې تر ډېره حده پورې کله چې موږ تللي یو وضعیت مو لیدلی ده، دوباره دغه چې راسو دا مشکلات هم راوړي دي، مرجع مسؤلینو ته هم سپارلي دي. وروسته بیا یو څه وخت نه وروسته موږ بیرته تللي یو، هغه حالت هم لیدلی، بیرته هم له هغو سره لیدنه کړې، له کسانو سره چې موږ ورغلي ولو، چې خوشبختانه تغییرات پکې راغلي دي، هم هغه د وضعیت په حساب باندې، هم د دوی د دوسیې د څېړلو په خاطر باندې، هم حتی د هغه وکیل مدافع چې هلته دوی ته ورځي، همیشه د موږ دغه ول چې تاسو کوشش وکړئ چې کله چې تحقیق کوئ تاسو یو ښځینه حتما هم باید درسره وي، چون ښځه د ښځې درد بهتر احساسولی.
تاسو د بدلون یادونه وکړه چې طبعا فرق راغلی وي، تغییر راغلی وي په هر سفر کې. په دې اړه باندې ګڼ بنسټونه کار کوي، د ملي شورا کمیسیونونه کار کوي، مدني ټولنې کار کوي په دغو برخو کې. ولې رپورټونه چې خپرېږي وایي هر کال دا تاوتریخوالی زیات شوی دی، په دې چې کم شي دا علت په څه کې وینئ؟ تاسو له نږدې دا موضوع څاري؟
بله، بدبختانه چې موږ اڅوان کوو چې کوشش کوو چې دغه مسله ته د پای ټکی کې دی، حداقل باید کم سي، مګر متاسفانه وینو چې په بعضي ولسوالۍ کې یا بعضي ولایتونو کې، هغه ولسوالۍ چې خصوصا لري پرتې سیمې دي او ناامنه دي، هلته د حکومت دغه کم ده. حکومت البته په هغه ساحو کې ډېری وخت داسې تاوتریخوالی سوی ده، او حتی صحرایي محکمې سوی دي چې له دې هم په تشویش کوي او غواړو چې دغه حالت بالاخره ختم سي، او د موږ میرمنې یا د موږ خویندې له دغه زجر او له دغه حالته ووځي. خو خپله هڅه هم به کوو، دا چې څونه موافقه کیږو انشاءالله دا به نو بیا ورسي.
تاسو د مشرانو جرګې له ادرسه دا هڅې کوئ په داسې یو ارګان، داسې یو خونه کې چې هلته د عمره لوړ کسان هم درسره دي، داسې کسان هم درسره دي چې هغوی سواد کچه ټیټه ده، هغوی کله چې تاسو د میرمنو د وضعیت په اړه باندې غږیږئ یا د تاوتریخوالي څخه خبرې کوئ، تاسو خپله تاوتریخوالي سره نه مخ کېږئ یا تاسو خبرې خو نه بندېږي په یو ډول؟
نه، دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دا خپله مجلس کې، البته خصوصا په عمومي غونډو کې، هېڅکله له داسې یو څه سره تر اوسه پورې زه نه یم مخامخ شوی. انشاءالله ټول په یو ښه او آرامه فضا کې سره یو د بل خبرو ته غوږ نیسو.
مشرانو جرګو غونډو کې چې زه وخت نا وخت برخه اخلم، ډېره تاسو غلي وایي، هغه علت څه وي؟
دا نو یو سلسله عوامل لري چې زه فکر کوم ویل به یې نو.
اما د ضرورت په اساس باندې تاسو راي ورکوي خبري کوي
هغه څه ډول خبروي نه هغه څه چې مونږ اصلي وظیفه ده او مونږ باید فعال وند پکې واخلو چې د راي مسله ده د قانون مسله ده او هغه مشکلاتونه او ستونزې سيتي به خپل چاري خو مخته
بي اما د اکثریت سړی لوخه خو څه تطریخواله بد نظر نشته د موضوعات
په اړه نه
اوردونکو ته ورزو مخکې مو چشميري ورته بیان کړی ویات من د تاسو لکار سره لګ ډیر آشنا شوی دي پښتني بلری پکتیکا ته زو لمړی اوردونکو اخلو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
شکر دا خیر زنه سب سا جوړه خیر ته هم ګرام شوه
ډیر مننه مونږ خو ځان درات معرفي کړو ورور
نن متی الله جان د پکتیکا ولای تر دولو سالای
متی الله ل پکتیکا نه ډیر زیات په خیر راغلی مونږ ډیر وخت د ولایت نه اړیکې نه لرو خوشاله یو چې تاسو نن را سره په ولایت کې د خزو وضعیت په اړه به هم لګ ډیر راته وغږیږي د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشر هم په خبرونه کې را سره دی مخکې خزو په توګه برخه لري کلاغي پښتنې لري هغه به هم واخلو مهرباني
ما خو هم دې پښتنه دا غدا چې ا دې پکتیکا ولایت کې چې دا د شونځي او د نغلا او د حساب کتاب پرسته چې دا ډېری دي کوم زوروا کې دي مثال د دلته د پوسټو کمانډانان چې د بې ځای خلک وژنه د ځای ظلم او زیاتای کوي غلا کوي د ځای ځای او خلک ډېر د رحم دی ورته یې باید موږ د افغانینو د اړیله د دا خلک زرتر زل د دم دولري کې او زکه چې دا خلک ډېر په ځا کړی دی او ډېر
کړی دی دا چې خبره ملي شورا د مونږ د ملي شورا څخه یو غړي دلته ملمنه ده د پکتیکا ولایت استاذ څومره استاذ دا غږ تر حکومت رسولې د نورو چارواکو خلکو رسولې دی په دې برخه کې دوی خپل رول ادا کړی استاذ په نظر
او خپل مشران هم تللې دي اشرف غني سره هم لګېدلې دي دلته هم لګېدلې دي خو هغه د خلک د ضرورت بس له جای جای دلته مړي وو کې کښا سره پیسې لږه سره نور څه کومې څنګه بس هغه وو کې بس د څوک پاملرنه او غنه ورته کوي پوسټ په مثالي کې وو
او که د خزو وضعیت تراشو د چزمنګ ملمنه د دوغو موضوعات اړوند کار د ملي شورا له ادرسه مختوړي الته د خزو وضعیت څنګه د دلته مرکز کې حکومت هڅه کوي د څرنګ راوړی کنه ارڅ د پخو پشان دي
ولا الته دغه هم د پخو پشان دي هم دلته به د خزو هغه ته به کومه پام لرو کوم جديد ملانه د سيوسته
ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره وي د مخکې خزي خبرونه لړۍ او درته کوم ستونزې تاسو شکایتونو انتقادونو ته اشاره وکړه ورته به اشاره کیږي چې څه ډول رسیدګي ورته ممکن ده تاسو پښتني مشکل خو اخیست ان شاء الله خو له بل اردن کې اخلو بیا تاسو ترازو بل اردن کې ته ورزو رامین کاکړ به مور سره وسلوي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني تاسو اړیکه را سره وسل د وخت
السلام علیکم
و علیکم السلام ځان معرفي کړور بله
عبد الله لوګر د ولایت نه
عبد الله ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني
بس مننه د زدران صاحب له تاسو نه محترم ملمنونه مننه کو
د مخکې خزي د لړۍ خو او رینن را سره ل غزنی
څخه او د موګ د موګ نظر د موګ سیستم راستونځي یا راي جاتوي یا پیدا کیږي دا ټول د حکومت کې سانو له خواخه پیدا کیږي حتی دا د خزو ته تاریخ د خواله هم د حکومت له لاسه ایجادېږي
مهرباني تاسو نظر په دې اړه باندې پوښه هم ډېر انتقادون شوي دي
سردار کنه باید د حکومت کې سان یا په حکومت کې سان باید اول ځانون اصلاح کړي د نور ولس اصلاح کړي چې څومره ستونزې کړي دي بيسي
خبره چې د اصلاح شو نو عبد الله فرزند دا ډول مېرمنې لکه د مېرمن شفیقه نو رسخیل پتیر چې هغه د مشرانو جرګې کې د خزو اړوند چارې په مخ توړي دوی څه کولای شي د اصلاح لپاره تاسو په نظر باندې
زموږ په نظر باندې چې کله امنیت سي او شرعي نظام سي نو دا ټول ستونزې ختميږي
او مهرباني تاسو پښتنه مو نظر وخت بالکل خیر اوسه عبد الله لوګرنه بل اردن کې تورزو تاسو خدا نوٹ کوئ ان شاء الله او مهرباني خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي مهرباني خبرې کوي
بله
او مهرباني را سره وصل یې د مخکې کې خزي خبرونه لازادي راډیو څخه اوري
تشکر سلامونه وړاندې کوم تاسو ولمنو ته ګورم نو مشکلات خوشته دي مخکې وکیل صاحب نه یو پښتنه او دغه نظر وصل شریکوم دی ک دغه کمپاینونه وکړي چې هغه خلک خپل اولادونه ته واستوي او د هموسنه آمادګي ورته ونیسي تذکیره ورته واخلي نو پوره ورته واخلي نو سټیشنری کتابونه یو کمپاین تر سره کړیم تر څو د دې لکه دې غاښ شیر تر رسیدي دې غاښ په خلکو باندې تاثیر کړیم
تاسو څنګه تاثیر کوي خپل تاسو چې د یو لری پرتی سیمې څخه زنګ وه او دا ډول نظر خپروي د خپل ډیر زیات اغیز لري او دا چې دوی به د ملي شورا له ادرس څخه کوي دا به درته وي ډیر مننه اما د دوی هڅو ته تر دې د مې چې څکړي دی فرزن لکه مخکې چې ورته اشاره وشو تاسو په نظر کافی دی
ګوره نظر مشکلات د افغانستان او فرصتونو ته په کتلو سره یعنی کړنې ما د سنان چې نو چیز نه بولم خو یعنی په هیڅ ماته حساب ځکه دی هیڅ سناوه یو تر حنه لري دوی باید یو سمانته کې طرح جوړه کړي د دولت لپاره په دولت فشار راوړي هغه څوک چې د دولت مخالفت کړي په هغو باندې فشار راوړي نور په استعما باندې فشار راوړي مثبت کار ترسره کړي یعنی هغه نیو د مالی نه نیولې یعنی د چې خلک تحصیل ته اقتصاد ته کورنۍ ته او تریخوالي ته دی باید قانون جوړ کړي دی قانون جوړ کړي نظارت نه کوي دی څو قانون نه جوړ کړي یو دا مثلا د ودونو کې ډیر مصرف شي دی آیا دا یو ورستلې چیرته مثال یا د تعلیم تربیه پاک له باندې ټول خلک لاړ شي جبری شي په هغه باندې خلکو باندې یا د مالی په حق را باندې یا د تاریخوالي په حق را باندې آیا راوتلی دی یو ریس دی نه دی راځي میډیا کې شنو یالته څه خبرې کوي ځنه سسټ وکړیم او دا راځي ما ته خو په هیڅ کولی خو بیا هم ترواز دي ځنه کورونا شوی دي
کوم ځنه د اړیکې نیول نوم دې څه وو
او بس نوم منصور مجاب دی زین جوړول مرکز مسول د کابل څخه امریکا
نیولې ډیر په خیر راغله منصور خان ډیر مهم موضوعات مو اشاره وکړه دا چې دوی د پرمختګ وایي او پوړاندې د ټول سن سره اشاره وکړه خیر استاد سره نیک نظر نه درته ووي چې څه شوی دی څه کیږي اولې یا د هڅو رنگ نه دراوړي پوړاندې ستونزې دي خدای چې نن مرختیار سره وایو بل اوردونکو ته ورزو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغله ستړي مشه مهرباني دا وخت سره سره
السلام علیکم
و علیکم السلام د مخکې خزي خبرونه مو له پیل را سره اوریدل ان شاء الله آشنا خو یې سره
بله
بله سر زنده معرفي کړو نور
خادم لنګرهار څخه خاص او تاسو ملمنو سلامونه
خیر اوسې مهرباني و علیکم السلام
ما د محترم وکیل نه دا پښتنه راځي آیا تاسو خو د خلکو نمائندګي کوي د خلکو وکالت کوي آیا کله دا چې تاسو کلی چې اچا تاسو په انتخاباتو کې اغه وټونه درکړي دي د هغه خلکو خبرې مې ودی چې تاسو غوښتنې څه دي او چې تار یې څه څه واړیا د خلکو دغه خپل دغه رائے ځانته دی بعد د هغه معلومات کړي کنه د معلومات کړي
نن ورځې میلمنه خو زمونږ سره انتصابي سناتور ده هغه لو جملې څخه چې جمهوریت معرفي کوي سنا مجلس ته اما استاد دان دي خورا پر ځای د پراتونکو خبرونه کې به مونږ د ولسی جرګې څخه هم داسې استاد ولرو چې غوښ تاسو پرای باندې تر دې ادرس ځان رسوي به تاسو پوښتنه کوي نه کوي هغه سره به ما خبرې کوو ان شاء الله اما د دې په تاسو نور پوښتنه لري کنه کوم ځای کې دا کار کوي لا به څه وشي تاسو په نظر باندې دا غوښ تر واقعي شي ترنګ راوړي
خپل نظر میدار
صاحب
شي دا غا دا کوم عدالتي فکري یا دا ځینې کسان دي په حکومت کې چې هغه د رئیس جمهور امرونه حکومرانه مې او قانون تر خپل لاندې کوي دوی باید دې په اړه کې څه پاتې نشي خپل आवाज باید چې
پلاندیزمو دوی به درته ووایي چې څه کوي په داس حالاتو کې ډیر مننه تر دې د مدرنو اوریدونکو ساسو لاړیکو نه مننه پښتني مو چې مطرح کړې وړاندیزونه او نظرونه مرا سره شریک کړو مننه وړاندې په خبرونه کې را سره ګډون کولای شي شمیرې مو دی 0999 شل 1540 بل شمیره ده 0922215 په دې خبرونه په دې شمیرو کولای شي را سره په خبرونه کې ګډون وکړي د مخکې خزي خبرونه هر دوشنبه دا وخت لازادي راډیو څخه زما یوسف زدران قربتو په ژوندۍ بڼه خبريږي تر دې ته مچ کوم پښتنې مدوردونکو نظرونه کاو دراشو
ډیره مننه له محترم ورونو سره چې اړیکه ونیوله خپل اندزرو درد له موږ سره شریک البته لمړی پښتنه خو د پکتیکا ولایت
پکتیکانه
ولا وبخې په دې باندې سره د پکتیکا لولایت څخه د مغورور څخه
د پرځای وړاندې سي درلوده
بلې چې شو خوانځي کې مشکلات ستغلا وستو نه پیغام ته د دغه مسایل مطرح کړل طبعا بدبختانه په د پښتنو مشته په سیمو کې منګل دغه سیور ستنزو سره مخامخ یو زه هم د داسې ولایت يم چې تقریبا دغه کډر ټایم چې د 15-14 کال کې په ولسوالۍ کې جنگونه دي نامنی ده د انجونو مکتبونه باور وکي موږ اکثره ولسوالۍ کې اصلا مکتب نه لرو چې د موږ انجونې زده کړې پکې وکي دا هم د نامنو یو په وجه باندې ده تبا داسې ستونزې ستاسو سره کله چې دوی خپل غږ وچت کې غږ موږ وورو لمنګ سره خپل ستونزې مشکلات وای ان شاء الله زه فکر کوم چې هیڅ داسې وکیل یا داسې د خلکو استاد ځای باندې وي چې د خپل معکل غږ دې نه رسولای کار نه وکړي اما داسې څونه عملی جنبن سي دا سل په سلو کې نه سمورته ویلای واقعیت به سره وایو بعضی وخت مشکلاتونه سته هغه څه چې د خلکو تمه او امید هغه نه پرځای کیږي په دغه حساب باندې نو زه دغه ورونه چې شکایتونه
درنه پاتې خو دا شکایتونه چې کیږي لکه فرضاً وایي چې د ولور لپاره حتی د وادو مراسم لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوی
بله قانون پاسو
قانون پاسو
چې موږ د دې رسلي هم پکې وکړلې خو مګر متاسفانه چې یعنی کوم تاسو د نظر کو په افغانستان کې د اکثریت قوانین هم دغه رقم دي دا نه تنها چې موږ د وروالو د واده او مصارف او د دې لپاره قانون نه دا
تاسو په خپل ځان به عملي کوي د قوانين ځکه که تاسو خپل اولاد واده او یغه ته څه ډول واده جوړوي
هغه ته تر خپل امکانات پورې تر خپل واسه پورې څومره چې ساده وو څومره چې اسانه وو او نه پکې څوک متضرر کېدل تبن ما په ما شکل وایي
ولورته پکې پام کوي دغه موضوعات ته ځکه تاسو خپل قانون جوړ کړه
bale اتمان تبن چې دغه مسایل ته په جدي پام لرنه
ودونه چلی دل کېږي د ملي شورا غړي چې ودونه کوي د حکومت نور چارواکي وي ډیر په دم ودم سره واده کوي یعنی ډیر زیات ملمانه پکې سندرغاړي پکې خوراکونه پکې نو دلته ولس نه لکیږي نه فکر نه کوي تاسو لیوي خداسي کار کوي جوړوي لبل خبر ته به داس چکیږي
ولی نه دا خو هغه څه دي چې باید به لغون پښتنه وسی څو څه داسې کله چې قانون هم تصویبوي بیا دوباره په خپل د سیاو عمل کوي احساس په خبره باندې چې ډیر شاندار ودونه نسی په ډیرو غذاف مصرفو باندې خو دا باندې زه څو هم
تاسو په ملي شورا کې غږ پورته کړی دی ادرس موبایل چې ستاسو وادو تا باید داسې کړی ولې داسې وشو
نه
کنه او نور چا نه دی کړی او اما د سوزو د حل لپاره یو باور خو لکه عبد الله چې ویل چې حکومت چې څنګه کوي نو پړایم بیرته په حکومتي چارواکو اچوله ننګرهار نه خادم فکر کوم بل پښتنه درلودله هغه هم تاسو اړوند نه کیدله ول وړاندې درلودو تاسو په ملي مسایلو کې یعنی څومره د حکومت طرف نیسي څومره د خلکو رائے نظر ته ګوري
بلې موږ همیشه هغه څه چې د خلکو په صلاح باندې وي هغه څه چې د ملت په صلاح او په خیر باندې وي موږ تل د هغه کړنو د هغه حمایت کړای او بیا یې کوو یو څه سره نه خالصه چې حکومت او وحدت د ملي وحدت حکومت ته تاسو وینئ چې دوی په خپل منځ کې هم ستونزې لري طبعا اوس په دا اوس ورځو کې وینئ چې
اته ډېر سیاسي موضوعات نه زو نور اردن کو پښتنه خو پاتې نه دي تاسو نوټ کړی دي څه ویل غواړي
دا ورور چې د نګرهار له ولایت اول چې د ویل کله تاسو د خلکو پرې راځي ګرځي کازه انتصابي سناتور
ما ځواب نو
نه ځواب خو ما ګم انتصابي سناتور د خلکو نمائنده د استازولي کوي دا چې دغه خلک دي چې موږ معرفي کوي یا په موږ رئیس جمهور ته به د رئیس جمهور لخوانه منګه ملي شورا ته معرفي کیغو د خپل خلکو لخوانه د خپل نو هیڅ وخت موږ دا نه وای چې موږ د خلکو دغه نه یو د خلکو استاد نه یو د خلکو ستونزې نه دی اوریدلې همیشه له خلکو سره
نه
خیر نه له خلکو سره همیشه په تماس کې وو د خلکو د ستونزې مې اوریدلې دي
دوی سره مو ستونزې ته رسیدګي کوي خو خېږي مو چې ولاده موضوعات وڅېړي
سنز خو ډیر دي له هر هر خې خوغه سنز چې زیاتره دي خو سنز دي چې ځ خپل ماویل چې په کمیسون کې کارم کوم
په ډیر موضوعات تاسو ته راځي کی
بلې د خو په اړه دا هاو نور سنز هم په هر ارسه کې چې کله چې څوک راته مراجعه وکي تر هغه هدا چې د موږ امکانات او کور سره خپل لیزل کوو او د دې سنز ته رسیدګي
او دا خو تاسو مسولیت هم یو ډول جوړیږي ټولنیزو هڅو تکراشو تاسو د دارالمعلمین په جوړیدو کې فرضاً همکاري کړې ده د یکو لسوالۍ چې هلته تعلیمي امکانات نسبتا کم به و ځینو نجونو او میرمنو ته مو د تعلیم یا لاس زده کړو زمینې برابرې کړې چې طبعاً خورا زیات اغیز به لري له دې وراخوا نور داسې واړه واړه کارونه په داسې حال کې چې غټ کارونه دي ولې واړه معلمي څه مو کړي دي
البته ما د روغتیا له وزارت سره څو د طبي خدماتو یا صحي خدماتو په حساب باندې له دوی سره خبرې کړې دي ورغلې یم د خپل کلینیکونه ولسوالو یو کې چېم
د خپل ولایت لپاره
د خپل ولایت لپاره مهوار چا چې راته مراجعه کړې دي ستونزې لري لید البته د زه ځان په خپل ولایت پورې تنا محدود نه بولم زه وایم زه د ټول افغانستان نماینده یم د ټولو خلکو نماینده یم هر څوک چې ما ته راځي له هر قوم له هر ټبر چې اوسي زه له دوی سره ان شاء الله همیشه د دوی په درد کې خپل ځان شریک بللای ته له دوی سره می منډې کړې دي له دوی ستونزې مې اورېدلې دي خو ما دغه د خپل ولایت چون د موږ ولایت ما درته ویل چې یو جنگ ځپلې دا جنگونه پکې دي نه امنیسته هغه امکانات چې خلکو ته باید ورته لاسرسی ولري متاسفانه نه لري او بل موضوع چې د موږ د ولایتي شفخانه په مسله کې ما ډېر ریالیزلې وکړلې او تر اوسه پورې هم ادامه لري چې هغه یو څه څوفي څلوېښت فیصده کاري وسو متاسفانه بیا هغه قراردادي لاړو کارم داسې پاتې سو تر دې حده چې کله چې په تدارکاتو په جلسه کې له رئیس جمهور سره ولیدل هلته مې دغه وړاندیز ورته وکړو
په دغه موضوعاتو موږ ته تیره پنځشنبه ځینې شکایتونه هم را رسیدلې او موږ یو بل خبرونه لرو د یو کلی زرغونو ډرامه او ورپسې ټولنیزو دغه موضوعاتو باندې بحث چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورته نظرونو پیغامونه راځي هغه پنځشنبه دولس نیمې بجې خپرېږي په هغې به بیا په هغې خپرونه کې بحث کوو البته د اړونده کسانو سره اوریدونکي ته ورځو محمد قاسم ځواک دی تبن را سره له هلمند څخه خپرونه ته بخیر راغلی ستړي مشئ
السلام علیکم زه درنه تاسو شبکې خبر پرنسه زه پاره کې احمد قاسم ځواک دی مننه تاسو سره
وعلیکم سلام ډیره مهرباني مننه چر سره مهرباني نظر پښتنه مو ورو سره
ډیره مننه کوم وکه نام شبکې خبر وکه نام یو خاصه پولیسي جرګه هم دا د بل خواته
شرم
کار کوي ډیره مننه کوم له دې خبره چې په دوه ورځو کې هم ځوانان ته کار کوي هم خوندي ته کار کوي ډیره مننه دوی له زه څخه
دا
او زه درنه سم تاسو زدران سم مطرح ما پښتنه مې د شبکې خورته دا چې څومره کارونه خو نه تکړی یا د هغه چې ډیر خو نه سچې کزې نه دې سره سوي دي دا غوا پاره کار کوي ځکه دا په لشکر کې ده او ځینې واک هم لري کدا په ولسم دا زندانو چې خو نه دي د هر مرکړې کوي چې دا هغه
خیر اوسې ځواک صاحب پښتنه مو واخ ډېره مننه چې همیشه سره په خبرونه کې وایي ډېره مننه بل اردوونکي ته ورزو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي دا وخت تاسو سره د مخکې کې خبرونه په ژوندۍ بڼه الله زادي رادیو څخه اورې مهرباني
وعليكم السلام جوړ
بخیر ډېره مننه کوم ځنه داړي کني ولي ځان معرفي کړو ورور
ولایت میدان وردګ ولسوالۍ جغتول
میدان وردګ او جغتول ولسوالۍ نه نوم دې چیو
عزت الله
خبرونه در سره اوریدل ان شاء الله نظر دی اورو مهرباني
ایما نظر خو دغه دی چې د ملي شورا وکیل صاحب دغه په کلي او ولسوالۍ دا چې هغه مرکزونه جوړ کړي د پاره چې هغه ته هم تعلیم وکړي هم د سلوسي خیاطي هم جوړ کړي چې بیا په بازار کې وکړي او اقتصاد
عزت الله ډیر مهم وړاندیز مو په خبرونه کې به د دې ونی د مشرانو جرګې لاستاز یو مخکې میرمنې سره په دې موضوع کې ډیره مننه تاسو له نظر نه بل اوردونکو ته ورزو خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم خپل سلامونه تاسو ته درانه خوته
وعلیکم السلام
تاسو مشرانو اوردونکو یې زمیلې هلمند ولرې
هلمند نازمی سره په خیر راغلی مهرباني
پات شکر زموږ دی اوسې د خو پاوړه دلې ډېرې په ګلپورې او کوم فعالیتونه چې دی د خپل ولایت په برخه کې کړي دي. هغه چمګیز دی باید هغه په دغه نظر ورته وکتل شي. اما د خور نظمه دا ګیله راغله چې دا فقط د خپل ولایت په باره کې خبرې
نه خیر نه همیشه ما درته مخکې مو ویلې په خپلو خبرو کې چې زه تنها داسې نه ده چې زه مناسب تنها د خپل ولایت یم. ما ځان په ټول هیواد د ټولو هیواد خلکو استازی بللی ده او هر څوک چې راغلی ده بلې بلې ما ته له خوست نه له پکتیا نه له پکتیکا نه له هر ولایته چې ما ته چا مراجعه کړې ده. البته چې دوی ما ته راغلي دي ما سره یې خپله ستونزه شریکه کړې ما ورسره همکاري کړې ده.
ډول ستونزې که درته راوړي ښی به وي ځینې داسې ستونزې فضل قانوني مراحل دي تذکیره د پاسپورټ ته که نه په دغو موضوعاتو کې واسطه ډېره زیاته کېږي. څه ډول موضوعات که موکلین درته راوړي ښه به وي
د ما په نظر دا خو دغسې چې تاسو به ذکرله انفرادي شکل باندې دا بعضې ستونزې چې دوی لري ماکلین خو د ما غوښتنه دا ده له خپلو خلکو څخه چې دوی هغه عمده ستونزې چې د خپل ولسوالۍ په سطحه وي د ولایت په سطحه وي مثلا د شفاخانې د هغه ستونزې که راوړي ډېر ښه به یو
دلته لږ تر لږ یو اجماع موجود وي. بلې فرض یو ښوونځی غواړو څو نفر موجود وي په دې اړه باندې چې دا موږ ساتو.
بلې بلې مخکې درته وایي چې د کلینیک ښوونځی چې ډېرې ستونزې موږ فعلا په دغه دوو سکتورو کې لرو
او تاسو د حکومت او خلکو ترمنځ یو پل چې دا ورورسوي دا ستونزې دا به یو ډېر ښه کار شوی. عزت الله ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو یې څو کلونو رئیس دلته فعالیت کوئ طبعا مادي او امتیازات به هم لږ ډېر وي یا به نه وي که تاسو خپله لږ خدمت وکړئ فرضاً څو نفر سره یو ځای شي او تعلیمي مرکز جوړ کړئ صحیح مرکز جوړ کړئ ولې دا ډول خدمتونو ته وایي مخه نه کوئ تاسې؟
د دې ورور ډېر ښه وړاندیز و کله چې شرایط مساعد او زمینه مساعده وي طبعا ولې څوک لیوالتیا نه لري چې داسې یو کار وکړي چې حداقل خپلو خلکو ته یې یو مرکز جوړ کړي یا د نجونو دپاره یا کورسونه جوړ کړي. مونږ مګم هڅه کړې ده دغه بعضې مؤسسات چې دي په دې اړوند کار کوي له دوی سره په تماس کې یو هغه چا چې غوښتنې رانه کړې موږ په خپله دوی ته وړاندیزونه کړي دي چې مثلا په دغه ولایت کې په دغه ولسوالیو کې دغه شي ته ضرورت شته هغه ولسوالۍ چې فرضاً د اقتصاد په بخش کې وړې وړې پروژې لري دوی موږ دغه پروژې ورته وایو چې په دغه ولایتو کې په دغه ولسوالیو کې دغه پروژې باید تطبیق شي چې له دې خلکو سره کومک مرسته وسي هغه خویندې مې اقتصادي وضعیت یې خراب ده له دونه مستفید شي وکولای شي دوی په خپله خودکفا شي.
که دا ډول نظر تاسو یو عام کوي فرضاً څو نفر سره یو ځای کوي چې دا خدمت کوو راځئ په کلي کې ولسوالۍ کې ولایت کې څوک به بدرګه کوي که سخت کار دی؟
سخت کار خو نه ده خو طبعا یو څه په دې اوس شرایطو کې زه فکر کوم دونه به څوک لیوالتیا ورته ونه لري.
نه داسې موضوعات امنیت خو یوه ستونزه اما ټولنیز خدمات دي فرضاً ښوونځی ده کلینیک ده
نن ورځ زموږ ټولې ستونزې د امنیت په حساب دي. که چیرې امن وای که چیرې سوله وای د هر څه امکانات نن څومره امکانات په افغانستان کې دي اما متاسفانه هغه خلک چې لري دي امنیت نشته لاسرسی ورته نشته د حکومت لاس نه رسېږي دي مونږ نشو کولی چې هلته ورسو په هغو کې خدمات هم ډېر کم دي.
دا ستونزې خو دي او اوږدمهاله ستونزې دي ولس کلونو رئیس دا تکراریږي همداسې روان دي او د ښځو ګڼ بنسټونه فعاله دي او استازي په ملي شورا کې فعاله دي دوی که خدمات تر دوی نه رسېږي فکر نه کوئ دا وضعیت به لا خراب شي او په همدې اړوند قاسم زواک پښتنه هم درلوده چې تاسو مقضیه چړلې تر څو بل اخره یو تصور داسې موجود وي چې خدمت کیږي.
ما خو مخکې خبرو کوم تاسو ته ویل چې کله چې موږ زندانونه ته ځو هلته هغه خویندې چې د دوی هغه وضعیت څېړو د ورځو د دې ستونزې مشکلات ته وړو د دې د نورو مشکلاتو سره یوه دغه ستونزه یې هم ده دغه دوسیې ستونزه وله چې موږ کله چې د پلچرخي زندان ته ولاړو هلته موږ داسې خارجیات به ولیدلو خزیوی چې هغه هم دغه شکایت لوچ د سې سیریل سوي نه دي بیا هم په مرجع مسول سره د مسله یاد کړله خو خوشبختانه هغه موضوع هم حل سول او هغه ستونزې سیسی دی خوردلو د البته هغه د تاجکستان و د دې موضوع البته د جرمې کوم بل دغه نه درلوده چې د تروریزم په حساب د صرف یو د اختلاس یو دغه موضوع ولا چې دا موضوع کله چې دوباره بیا تماس ونیوي او وم چېرله البته د دې خور ستونزه حل سوي ولا او بل د خويندې سه هلته په زندان کې وي د چا دوه محکمه نه وتیر سوي څوک اصلا به سرنوشته ولو خو هغه د سې دوران کو پن مشکلاتونه ستاسو په محکمو کې
د ویل چې تاسو دا هڅه رنگ راوړي او بل اخره د ستونزې حل شي کراشو د ټولو مصرفیتونو هڅو او تبند د تشویشونو ایجاد به ویل لزان سره تاسو دومره موکلینو ته راسيږي د خلکو ستونزې دی واد ستونزې ته کورنی ژوند باندې مو اخیز کړی دی دغه څو
نه خوشبختانه چې د فامیل له طرفه زه البته چې زما خاونده د ما سخت حمایت کوي په دې لاره کې او دوی ما ته دغه زمینه سازی کړې ده کله چې له فامیل چا ته زمینه مساعده نه سي حتی د ما د زده کړو په وخت کې کله چې ما واده وکړ زه د دولسم صنف فارغ تحصیل وم لوړې زده کړې مې نه وې کړې مګم ما وروسته چې د وروسته د واده نه د نورې زده کړې سرته ورسولې چې د دغه ټولو د حمایت تونکی او هغه څوک چې ما ته یې دا روحیه راکړه چې زه باید لوړې زده کړې وکړم دغه زما خاوند و.
نو کورنۍ ژوند مو څنګه دی اولادونو سره ماشومانو سره د دې سره مصروفیت؟
زه د خدای مال و اولادونه لرم چې دوی نجونې دي پنځه هلکان دي البته یوه لور مې کابل پانتون کمپیوټر ساینس له فاکولټي نه فارغه ده فعلاً کار کوي کارمنده ده په یو بانک کې نو دا نور اولادونه مې البته هم په د تحصیل په جریان کې دي د هلکان یوه وړه لور مې سیاغې هم خپل تحصیلات خلاص کړي دي البته
یو ډول زمينه دورته مساعده د هلکانو ماشوم جنو هلکانو ته
طبعا په ما باندې د لورې د زوی فرق نسته خو لورانی خوږي بله
خدمت کوي تاسو
طبعا لمور سره ډیر زړه شریکی لري په مور او پلار باندې تر زوی پورې خو دواړه یو رقم دي مګر جهت نور کوم یو په بل باندې اما ډیر چې ګرانی لورانی
او زین کورونو کې بیا توپیری چلن موجود وي په دې برخه کې جنې مکتب ته نه پری خودل کیږي هلکان پری خودل کیږي داسې موارد به تاسو هم چېړلې وي داسې حکومت زما شاخلي
بله طبعا ستا خو دغه چې ټولنه مې اوسنتي ټولنه ده او هغه څه چې دوی اکثریت کورنۍ د خپلو فامیلو انجنونو ته په فامیل کې البته د درس زمینه نه مساعدوي او متاسفانه هغه خواري چې دوی په ځوانو باندې کوي له لورانو سره یې هغه توپیر نه یې البته توپیری چلند کوي چې د ما غوښتنه له هغه محترمو فامیلونو څخه دا ده چې د انجنونو سره د انجنونو ته زمینه مساعده کړي دوی ته د شرایط برابر کې ذکر دي ور باندې وکړي کلوري کزوی دواړه د خدای دادې یو مال د مور پلار ته خلور زوی هیڅ تغنه لري اما د حق د حقوق په حساب کې هم باید هیڅ توپیر و نه کړی دوی هغه حق چې دوی زوی ته ورکوي لور ته هم باید ورکړي
ډیر مننه په خبرونه کې لګډون د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشر شفیقه نوروز خیل را سره درنور دن په خبرونه کې په خبرونه کې لوزر نستاسو مننه در نور دن کوله تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي او په خبرونه کې مو اړیکې را سره ونی ولي نظر نو پیغامونه مر سره شریک کړل د خبرونه دلته پای ته رسیدي خدای په امان
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده
تر مستریکه چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د حقوق خزو د ژوند ترخی کیسی او روچی د واده په لومړی شپه د جنسي اړیکې له کبله وژل شوی یا زوري دي لیدي
په خاطر ام بستر شدن فوت کرده بود
چې بیا د واده کړم و ډارې شم ډیره ته د شما ویری دلم
د خبره تر ډاکټر را رسیده خونریزی لره له درد درلود
د خونریزیګان ډیری وخت یا وخت د پیټرسي سبب د مرګ کېدای شي
کوم عمر کې جلې لته بي اړه واده کول ته چمتو ده که د واده په لومړی شپه لتاوتری خواله ډکه اړیکه ونیول شي نو رواني او روحي اغیزې کومې دي او د ښځې خاوند په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري اسلام په دې اړه څه وایي او د حل لارې څه دي په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی په خبرونه کې د راپور ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټر مرکه هم لرو خو اوس راپور ته وکشي
په نورو هیوادونو کې د اکثره جوړو لپاره د نوي ژوند پایل د خوشحالۍ شي بيوي او په خوښۍ سره یې پیلوي هغه ژوند چې وروسته له ډیرو کلونو یې د مینې خواږه یادېږي ارواپوهان وایي تر واده وروسته د ښځې او خاوند اړیکه تر ټولو مهمه مسأله ده چې په ګډ ژوند کې باید پرې غور وشي او ډیر وخت د دې اړیکې د ښه ساتلو لپاره تیر کړی شي دوی وایي هغه جوړې بریالۍ دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ خپلې جسمي عاطفي او جنسی اړیکې هم ښې وساتي او د نړۍ په اکثره نورو هیوادونو کې مخکې له دې چې هلک او نجلۍ د واده ورځ وټاکي هغوی ته د جنسي او عاطفي مسایلو په اړه سلا مشورې ورکول کیږي چې په ځینو سیمو کې یو شمیر بنسټونه هم په دې برخه کې فعال دي خو په افغانستان کې له دې کبله چې د یوه حساسیت پراوونکې او د شرم وړ مسأله شمیرل کیږي اکثره ځوانان تر واده وروسته د خپلو جنسي اړیکو د تنظیم لپاره پلان او برنامې نه لري چې آن کله کله د ناسمو باورونو له کبله د واده په شپه یا ښځې شدید جراحت ویني یا خپل ژوند له لاسه ورکوي که څه هم د افغانستان په مدني قانون کې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 18 کاله د واده عمر ټاکل شوی او د کم عمره ماشومانو واده جواز نه لري خو کله ناکله ماشوم نجونې هم د واده په جامو سینګاریږي ډاکټران په دې اندي چې ماشوم نجونې نه یوازې تر واده وروسته جنسي اړیکه نشي زغملی بلکې اکثره یې د مرګ سبب هم کیدای شي په دې وروستیو کې د فاریاب ولایت د پښتونکور په ولسوالۍ کې د زهرا په نوم یوه 10 کلن نجلۍ د واده په لومړۍ شپه د شدید مقربت له کبله مړه شوې ده د دغه ولایت د ښځو چارو رئیسه اغلې شریفه عظیمي وایي د دغې قضیې په تړاو تر اوسه د زهرا پلار او خاوند د پولیسو لخوا نیول شوي
شدن
دا انجلی کم عمره ده او د واده په شپه د همبستری لکبل مړه شوې ده د زهرا پلار او خاوند پولیسو نیولی او د انجلی مور او هغه ملایمان پسې چې نکاح یې تړلې وه جلب استول شوی او ډیر ژر به د قانون منګول ته
د افغانستان د جزا کوډ د 11![1] مادو په اساس که چیرې یو نارینه له قانوني سنخکته شخص سره جنسي مقاربت ترسره کړي د هغه عمل جنسي تیری بلل کیږي او د مجني علیه یا متضرر رضایت ته اعتبار وړ نه دی او که چیرې د دغه تجاوز پر مهال متضرر ومري نو مرتکب په اعدام محکومیږي
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو کلونو کې دغه ډول زیاتې پیښې ثبت کړي چې لوی علت یې د عامه پوهاوي کموالی په ګوته شوی د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي څو میاشتې مخکې یې په بادغیس ولایت کې هم یوه ورته پیښه ثبت کړې وه چې یوه 1 کلن نجلۍ د واده په شپه د تاوتریخوالي له کبله وژل شوې وه
ما عمرهای زیاد را ثبت کړ در سال 1396
تر دې وړاندې مو د ښځو د وژنو ډېرې پیښې ثبت کړې یوازې په 1496 لمریز کال کې 270 پیښې وې او هغه قضیې هم زیاتې پیښېږي چې د واده په لومړۍ شپه ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي څو میاشتې مخکې مو په بادغیس ولایت کې همداسې یوه پیښه درلوده خو د خلکو یوازینۍ ستونزه دا ده چې دا یوه حساسیت پاروونکې موضوع بولي نو ځکه دې ته زړه نه ښه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي دوی نه یوازې دغه ډول پیښې نه ثبتوي بلکې اکثره وخت د پټولو هڅه کوي
مطالعه میکنن کې اینا قزویر کتمان بکنه
که ته هم په افغانستان کې د واده په لومړی شپې د نارینه او ناسم چلند ډېری خزي قرباني کړي خو بیا هم دغه ترخی کیسې پایت نه رسیږي څلور پنځوس کلنه شفیقه هغه ښځه ده چې په دیارلس کلنۍ کې واده شوې هغه وایي د واده په شپه له خپل خاونده ډېره وېرېدلې وه او ترې لرې تښتېده نو ځکه یې خاوند ورته په قار شوی و او په سر یې په لرګي ووهله تر دې چې بېسېکه شوه شفیقه وایي وروسته له هغه نه ده پوه شوې چې خاوند یې څنګه ورسره اړیکه نیولې وه چې خبره یې تر عملیات او روغتونه ورسېده
چې د وادې کړم ته وډارې شوم ډېره دغه شوم وېرېدلم نو ته ایستته لاړم ته وتښتېدلم هغه م راپسې دغه چې ویوالم ویوالم تورې واړول په دې سر یې ووالم ځای په ځای واچول ذوب شوم ذوب شوم دغه بیا نه شوم خو چې څه مې وکړه نه سې پرې ووتله
که څه هم د واده په لومړیو شپو ورځو کې یو نجلۍ د خاوند په کور کې لا بلده شوې نه وي او د ډار او ویرې احساس کوي خو د واده په لومړۍ شپه د خاوند نامناسب رفتار د هغې ژوند نور هم تریخولی شي د پکتیا ولایت اوسیدونکې فرشته هم د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي
زموږ نږدې دوستانو هغوی چې کله په پکتیا کې واده وکړو نور چې نجلۍ آګاهي نه لرله له هغې ممانعت کوو چې ماته مه رانږدې کېږي هلک زور نه کار اخیستی و د نجلۍ سره یې زور زیاتی کړی و هغه ته د خبره تر ډاکتره ورسېده خونریزي لرله درد یې درلود او بد وخته نه بیا نجلۍ ته همدغه خبره ټول عمر تانه ورکول کېږي چې تا داسې نخرې کړې وې داسې کارونه دې کړي وو
په افغاني ټولنه کې کله کله ځینې ناسم باورونه نارینه دې ته مجبوروي چې باید د واده په لومړۍ شپه له خپلې مېرمنې سره اړیکه ونیسي او که چیرې داسې ونه شي نو خپل خپلوان یې پسې ناسمې خبرې کوي او پیغور ورکوي په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکې سما وایي
زموږ په خپلوان کې البته چې جنۍ د واده په شپه عادت محور یې درلودو کله چې خاوند خبرېږي د واده په شپه چې د عادت محور لري نو هغه ورباندې ډېر پقاري ډېر وهي ټکۍ وایي چې زه اوس خلکو ته بس ځواب ورکړم
که چیرې ځینې کسان له خپلې مېرمنې سره د واده په لومړۍ شپه له تاوتریخوالي ډکه جنسي اړیکه نیسي نو روحي او رواني اغېزې یې څه کېدای شي او دغه شپه د دوی په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري په اړه د ارواپوه ډاکټر جمشید رسا خبرو ته غوږ شئ
که چیرې جنسي اړیکه خني اول شی چې منځته راځي تنفر منځته راځي چې نور مثلا ښځه ځان قرباني ګني همیشه هر وخت چې دا اړیکه برقرار کی دا تجاوز فکر کوي پسته پسته هم داسې بی تفاوتي منځته راځي د میړه په باره کې بی تفاوت کیږي کینه او تنفر پیدا کیږي ځینې وخت بد چلند پیدا کیږي ژور خفګان پکې پیدا کیږي استرس پیدا کیږي ځینې وخت سایکوسوماتیک درد پیدا کی مثلا په جسم کې دردونه دی ولی ریشه یې روانی ده او ځینې وخت بخې د کورنۍ او ژوند نه زړه توریږي ځینې وخت خودکشي ته تصمیم نیسی یعنی په هر طریق دا تلاش کوي چې دا مثلا صمیمی روابط د منځ لاړ شي چې دا جنسي اړیکه په کیس برقرار نشي
ځینې کسان هم شته چې د ارواپوهانو د خبرې منی او د خپل آرام ژوند په لټه کې وي پاره د پکتیا اوسیدونکې فرشته وای
ما ورور چې اوس دغه یو میاشت کې تقریبا واده کړی د خپل ښځې ته 15 ورځې وخت ورکړی یعنی نور هم ورکاو کده تر څو ویل چې دا انجلۍ له ما سره لږ راحت سي زور سره راحت اوسم اما هغه چې کله مې ورندار قصه کوي وای درته چې هر کله زه تاته نږدې سم او ته ونه ډارسوي زه هغه وخت له تا سره قرابت کوم نو داسې ځوان کې ډېره ښه بیا انجلۍ هم له خپل ځوان نه خوند اخلي او وای چې واده وکړم ځوان مې نه خرابېږي ارزښت مې نه کمیږي
مولوی محمد الله سید زاده وای اسلام په هر اړیکه کې مینې او صمیمیت ته لومړیتوب ورکړی او هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې میرمنې سره په زور او اکراه اړیکه ونیسي
خدای مکړه د اسلام په سپیڅلي او مقدس دین کې د ښځو په مقابل کې د میړو له طرفه تاوتریخوالی وشي یا په مشقت کې واقع شي که هغه په ټیټ عمر کې وي باید چې هغې ته مهلت ورکړل شي تر څو هغه بلوغ ته ورسیږي او هغه که په جګ عمر کې وي همغه سرویه باید ورسره وشي د میړه او د ښځې ترمنځ د میړه له خوا نه د تاوتریخوالي په هکله اسلام مقدس او سپیڅلي دین په کلکه مسلمان منع کړی ده دا د دې په خاطر چې دوی د ژوند له ډېرو ناخوالو سره مخ کیږي
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سي
لطبی اړخا په کوم عمر کې نجونې دې ته آماده دي چې واده وکړي او جنسي اړیکه ولري؟ کچیرې د واده لومړۍ شپې اړیکه له خشونت ډکه وي، نو ښځې له کومو ناروغیو سره مخ کولی شي؟ آیا نامناسبه اړیکه ښځه د مور کېدو له حقه محرومولی شي؟ او په کوم صورت کې جنسي اړیکه د ښځو په مرګ تمامېدی شي؟ په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی د نسایي ولادي متخصصې ډاکټر فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
امرخیل صاحب، ډیره زیاته مننه چې بیا هم موږ ته مو وخت راکړ. که په لومړي سر کې په دې وخت کې کېږو چې نجلۍ په کوم سن کې دې ته آماده وي چې جنسي اړیکه ولري یا واده وکړي؟
لاینکه توبته خطرین سن پس له اتلسو کلو ده، له اتلس تر دوه ویستو پورې، یعنی خپله اتلس نه، له اتلسه په باد تر دوه ویست دا ډېر ښه سن ده. په دې سن کې ټول اعضا خپل روش ته رسېدلي دي، یعنی عضویت عمتام آمادګي لري دته، حتی له پوستکی نیولې تر ټولو آزاد وضعیت تر ټولو هورمونو بله سویه هماغه نورمال حالت ساتي. او په عین زمان کې له نگاه د هډوکو نه، د هډوکي باید مستحکم وي او کلک وي، تبابت کولی شي ته جذب.
که چیرې د واده په لومړۍ شپه د یوې نجلۍ سره ناسم رفتار وشي او له خشونت کار واخیستل شي، په دغه صورت کې دغه نجلۍ ته څه ستونزې پېښولی شي؟
په لومړي سر کې دا باید ووایو چې اوله شپه د واده یا په اصطلاح په هر سن کې چې یوه نجلۍ وي، چې له اتلسو ټیټه وي یا پورته وي، دې سره ناسم سلوک کول سبب د ډیرو لوی لوی مریضانو حتی سبب د مرګ دی کېدای سي. که دغه حالت په ډیر خشونت سره مخه ته لاړ سي، سبب د دې کېدای سي چې ډیرې شدید خونریزیګانې څیرې کېدل د هر قسمه د وضعیت، حتی دغه څیرې کېدل ډیر وړاندې ځي او رحم ته رسیږي. د رحم د څیرې کېدو سبب کېږي، پس له هغه که دا ډاکټر ته ورځي او دا صحابه ته ګنډل کېږي، هم په آینده کې امکان لري چې سبب د دې سي چې خپل د رحم خوله سره سريخ سي او دا هیڅ وخت مور نه سي. امکان لري سبب د دې چې په یو شریان باندې یا په یو غټه اویا باندې برابر سي او ډیره شدیده خونریزي وکړه، دغه خونریزيګان ډیری وخت سبب د مرګ کېدای سي.
په پای کې که چیرې تاسو وایئ چې خاوند کوم رفتار د واده په لومړۍ شپه اختیار کړي تر څو وکولای شي چې وساله ماړي کولري، او میرمنه باید څه وکړي؟
لا اول سره له میرمنې شروع کوو. میرمن اول له نگاه د فامیل باید آماده سي. مثلا مور ده، مور باید ټول توضیحات خپل لور ته ورکړي، دغه دغه مشکلات ده، دغه پرابلم نه دي، دغه لارې د حل کې خاوند باید دا له هر نگاه نه آماده کړي. مثلا خاوند کولای شي چې دته د همدغه رابطه مزایا او بدواله د ټول تشریق هغه زمان چې خاوند وکولای شي د نگاه ذهني آماده کړي، دغه مشکلات هیڅ وخت وجود نه لري.
په همدې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما وږمې جبارخیل درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
Thank you. نرے نرے خوگی گی رم نرے 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 خوگی گی دمین ولی پیلے گی دمین ولی پیلے گی دمین ولی پیلے گی دمین ولی پیلے گی
میں